په کابل کې د ماشم شپږ بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو ماشمنۍ خبري مجلې ته شرح خلاست. د خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار له د سره د پاکستاني چارواکو د رسمي اړیکو د نه پاللو په خبرګون کې وایي.
اول خو رابطې با پاکستان
لومړی خو له پاکستان سره د اړیکو پرې کول او نه کول کوم غیز نه لري. زمونږ اړیکې له پاکستان سره اوس هم ښې نه دي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د غوڅ ملاتړ د ماموریت یو لوی اړه د جمعې پر ورځ دغه وزارت ته وسپارل شو. اخوا په افغانستان کې د کورونا د نوي څپې تازه اندیشنې او نوي بندیزونه سبب شوی دی.
د درېمې څپې د کنټرول لپاره د مکاتب او تسکین یادونو رخصتول و چې نن عملاً دغه کار په عملي توګه ترسره شو.
هند د کورونا وبا څخه د خلاصېدو لپاره له امریکا مرسته ترلاسه کوي. دا نور راپورونه ورسته خو لمړی خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د ملي امنیت صلاحکار پاکستان د افغانستان په وړاندې په نا اعلان شوې جګړه تورن کړ. چارواکي وایي انډونیزیا د تیلو یو لیږدونکي کښتۍ چې د ایران بیرغ ورباندې رپیده تر څلور میاشتو وروسته خوشې کړه. سپینې ماڼۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکي میاشتې د سرمشري په درشل کې د وروستۍ انټرنیټي حملې له کبله ولاړ شوی کړکیچ کم اهمیت وباله. د ملي امنیت صلاحکار په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو جګړه د پاکستان نه اعلان شوې جګړه وبلله. حمدالله محب دا خبره نن په کابل کې د امنیتي چارواکو په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه.
دا جنگ یو نالم شوی جنگ د پاکستان سره دی او هغه په دوامداره توګه په افغانستان کې د دوی مداخله پټه نه ده، ټول دنیا ته آشکار ده او موږ غواړو چې دا مسله د امنیتي همکاریو د لارې نه مستقیم د دوی سره حل شي.
شغلی محب مخکې هم وسلوال طالبان د پاکستان په همکاري په افغانستان کې د جګړې په پرمخ بیولو تورن کړی وو، خو طالبانو او پاکستان دواړو دا تور رد کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیره اونۍ ویلي دوی له طالبانو سره اړیکې لري خو کنټرول نه ورباندې لري. د پروان چارواکي وایي د کابل پروان پر لوی لار پر یوه موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. یوې امنیتي سرچینې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي په موټر کې د پروان د البیرونی پوهنتون استادان او کارکوونکي ناست وو. د پروان په امنیه قمانداني کې د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې چاودنه نن مازدیګر څلور بجې د بګرام ولسوالۍ په روبات سیمه کې شوې ده. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. بلخو نن د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې هم د ماین په چاودنې کې د دوو ملکیانو د وژل کېدو او یو بل د ټپي کېدو خبر ورکول شوی دی. دغه راز د لغمن مطبوعاتي دفتر وایي وسلوالو کسانو تېره شپه د مرکز مهترلام په ګمین سیمه کې د قری غورځنګ په نوم یو ملا امام په ډزو وژلی دی. د بدخشان د ولی ویاندوی په کرانو منجان ولسوالۍ کې د لاجوردو پر کان د وسلوالو طالبانو ډلې زه حمله په شا تمبول شوی دی. نیک محمد نظری نن ازادي رادیو تو ویل چی وسلوالو طالبانو د بهرنیو اتباعو په مرسته غوښتل تیر شپه پر دغه کان ډلې برید وکړي.
حملات تهاجمی گروه طالبان
د کران او منجان ولسوالۍ پر کان د وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه چې غوښتل د بهرنیو تروریستانو په همکاري وکړي د دې ولسوالۍ د ولسی پاتنوالو په همکاري په شا وتنبول شول او طالبانو ته مرګ جوړ لواوخته.
د ولی ویاند وی افغان امنیتی ځواکونو او پاتنوالو ته کوم زیان نه دی اوښتی. بلخو د پکتیکا د امنیت قمندانی ویان شاه محمد اریان وی د گیانی ولسوالۍ په خوانی امنیت قمندان بیارخان تیر شپه د ماین په چاودنه کې وژل شوی او دوه نور کسان ټپیان دي. ویل سیوی بیارخان په ورستوي کې په سر روزي ولسوالۍ کې د ساتنمن په توګه دنده ترسره کوله. د دې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلای دی. محمد داوود لغمانی نن د غزنی د ولی په توګه خپل دنده رسمن پیل کړله. د سیمایزو ارګانونو خپلواکې ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې شغل لغمانی رسمن د غزنی د ولی په توګه معرفي سو. محمد داوود لغمانی چې دوی ونې مخکې د فاریاب د ولی په توګه په یو پوځي لوا کې رسمن معرفي سوی وو د ځینو کسانو د مخالفت له کبله یې خپله دنده پیل نه کړای سوی. په فاریاب کې اعتراض کوونکو چې ډیری یې د جنبش ګوند غړي وو غوښتنه درلوده چې ولی دې د دوی په خوښه معرفي سي. چارواکي وایي انډونیزیا د تیلو یو لیږدونکي کښتۍ چې د ایران بیرغ ورباندې رپیده تر څلور میاشتو وروسته خوشې کړه. راپورونه وایي دغه اقدام وروسته تر دې وسو چې د انډونیزیا یوې محکمې تیر اونۍ حکم ورکړ چې د ایم ټي هورس په نوم د کښتۍ پریښودل ممکن دي د هغه کیپټان له جرمی پرته د دوو کلونو لپاره تر څارنې لاندې وي. د انډونیزیا د ساحلي ساتونکو یوه ویان د جمعې په ورځ د دې تیل لېږدونکي کښتۍ خوشې کېدل تایید کړل. جاکارتا د جنوري میاشتې په وروستیو کې ویلي وو چې دغه کښتۍ یې په غیر قانوني ډول د تیلو د لېږدولو په شک نیولې ده. هغه وخت ایراني چارواکو دا موضوع تخنیکي ستونزه بللې وه. سپینې ماڼۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکې میاشتې د سرمشریزې په درشل کې د وروستۍ انټرنیټي حملې له کبله ولاړ سوی کړکیچ کم اهمیت وباله. سپینې ماڼۍ وایي د امریکا حکومتي ادارو تازه سایبري یا انټرنیټي حمله شنډه کړې ده. شک کېږي چې دغه سایبري حمله شاید د روسي استخباراتو عاملانو کړې وي. مایکروسافت شرکت د پنجشنبې په ورځ وویل چې په روسیه کې دیره د نوبیلیم په نوم د هکرانو یوې ډلې د امریکا د پرمختیایي ادارې یا یوسیډ له یوه ایمیل څخه په استفاده د امریکا پر دولتي ادارو، مطالعاتي مرکزونو او بنسټونو سایبري حمله وکړه. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو مرستیال منشي کارن جن پیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې دا موضوع به پر سرمشریزې کوم اغیز وکړي وویل چې موږ به د سرمشریزې د ترسره کولو پر لوري مخکې ځو. ټاکل سوی د امریکا او روسیې ولسمشران جو بایډن او ولادیمیر پوتین د جون میاشتې پر 14 په جنیوا کې سره وګوري. کرملین ویلی چې مایکروسافت د هغې انټرنیټي حملې په اړه تفصیلي معلومات نه دي ورسره شریک کړي. د ناټو سرمنشي وایي دی فکر کوي چې د بیلاروس چارواکو احتمالا د خپلې متحدې روسیې په همغږۍ د آیرلند هوایي شرکت راین ایر الوتکه اجباري ناستې ته مجبوره کړې ده. ینس سټولتنبرګ پرون جمعه له سکای نیوز ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې وویل د روسیې او بیلاروس ترمنځ پر نږدې اړیکو خبر دی. د زیاته کړه ډیره ګرانه ده چې په منځ کې دی رژیم وکړی سي دغه کار له روسیې سره له همغږۍ پرته وکولی سي. الکساندر لوکاشینکو د تیر کال د اگست میاشتې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ځان تر بریالي اعلانولو وروسته په پیل سوې لانجه کې تر ډیره پر روسیې اتکا کړې ده. د بیلاروس رژیم تیر یکشنبه د راین ایر هوایي شرکت یوه الوتکه د مینسک پر هوایي ډګر کښېناستو ته مجبوره کړه. د بیلاروس چارواکو ویلي وو چې په الوتکه کې د بم د موجودیت په اړه اطلاعات ترلاسه کړي وو. په الوتکه کې چې له یونان څخه لیتوانیا ته روانه وه کوم بم ونه موندل سو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لخوا د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 4 ساعتونو کې. کابل اسمان ځای وریځې تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 14. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 21. قندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 18. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 25. او جلال آباد اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 22.
تاسو د ازادي رادیو پښتو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه ز فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. دوستانو د دې خبرونه په ترڅ کې په د پروان د چارواکو هغه څرګندونې د راورو چې وایي د کابل پروان پر لویه لاره پر یو موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې 4 کسان وژل شوي دي او 14 نور ټپیان دي. خو د بله په دې اړه زما همکار لسیمې څخه نور جزئیات را سره شریک کړي دي. البته دا باید ویم چې امنیتي سرچینې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي وو چې په موټر کې د پروان د البیرونی پوهنتون استادان او کارکونکي ناست وو. په دې اړه به جزئیات لسیمې څخه د ازادي رادیو له همکار وورو.
سلام وړاندې کوم. او نن مازیګر د یو کاستر چې د البیرونی پوهنتون کارمندان پکې سپاره وو یو انفجار شوې ده چې مسولین وایي چې دا انفجار د مقناطیسي ماین له کبله شوې ده او پکې تر اوسه 4 کسان وژل شوې ده چې ټول ملکی افراد دي او د پانتون کارمندان دي او 13 تنه د دې کسان زخمی شوې ده چې ټول د پانتون استادان دي او کارمند اداري کارمندان دي. دا پېکې د دې مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستې. د دې مسولیت او زخمیان په روغتونونو کې دولتي روغتونونو تر اوسه تر تداوی لاندې ده او په دې ورستیو کې ځینې انفجارونه په پروان کې ډیر شوې ده او په دې هغله خلکو هم اندېښمن دي.
دوستانو و موریدل چې د کابل پروان پر لوی لار پر یو موټر د مقناطیسي ماين په چاودن کې څلور کسان وژل شوی او ډیر لس نور ټپیان دي. ویل کېږي چې په موټر کې د پروان د البیرونی په هنتون استادان او کارکونکو کې ناستو. نور جزئیات ازادي رادیو په نور خبرونه کې هم راځي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د پاکستاني چارواکو وروسته یو څرګندونه په خبرګون کې ویلي چې پاکستان د دوی سره د اړیکو پرې کولو پر ځای له ترهګرو سره اړیکې پرې کړې. شغلی محب نن شنبه د امنیتي سکتور په کانفرنس کې دا څرګندونه د پاکستان د وروستي دریځ په خبرګون کې وکړه. دوی یو شمیر نوم پټو پاکستاني چارواکو په حواله چې رسنیو ته خبري کړې، پاکستان د افغانستان چارواکو ته خبر ورکړی چې نور د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره رسمي اړیکې نه پالي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستانی چارواکو لتوندو نیوکو وروسته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له پاکستان څخه یو ځل بیا وغوښتل چې د ترهګرو لملاتړه او افغانستان کې لوینې تویولو لاس واخلي. خغلی محب د شنبه په ورځ د امنیتي سکتور په کانفرنس کې ویل پاکستان له افغانستان سره نیکې اړیکې نه پالي او زموږ غوښتنه ده چې پاکستان باید موږ سره د اړیکو پرې کولو پر ځای له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي.
لومړی خو له پاکستان سره د اړیکو پرې کول او نه کول کوم غیز نه لري. زموږ اړیکې له پاکستان سره اوس هم ښې نه دي او پوخه هم ښې نه وي. په همدې اساس زموږ توقع ده چې کچیر پاکستان غواړي اړیکې خېشي نو د هغو تورستانو لملاتړ د لاس واخلي چې په پاکستان کې دي او خپل اړیکې له هغو سره پریکړي.
خغلی محب دغه شان د کابل په برچی سیمه کې په سید الشهدا خوانزي برید د لوګر ورسته خنړې پیښه او په لغمان، هلمند او کندهار کې ورسته یو حمله یادونه هم وکړه. ول کومه یو ده پیښه له پاکستان سره د خو اړیکو سرګندونه کوي. تازه پاکستان د افغانستان چارواکو ته خبرداري ورکړه چې نور د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب سره رسمي اړیکې نه پالي. د پاکستان د حکومت یو جګ پړای چارواکی چې د موضوع په اړه معلومات لري امریکا غږ ته د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې د پاکستان حکومت د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د سرګندونو په خبرګون کې افغانستان ته د ژورې نارضایتۍ پیغام رسولی دی. پاکستانی چارواکو د دې کار دلیل د خغلی محب هغه توندې سرګندونې بللي چې نوموړي سمدو وړاندې د ننګرهار په ولایت کې د پاکستان په اړه وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د اختر په لومړۍ ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال پاکستان ته په خطاب کې ویلي و چې تاریخ جعلي او د ویاړ لپاره هیڅ هم نه لري. حمدالله محب پاکستان تورن کړی و چې له طالبانو ملاتړ کوي خو په خبره یې د ویاړ لپاره دومره څه نه لري چې خپلې سیمې او وسلې پرې ونوموي. تر دې څرګندونو وروسته پاکستان په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل هم احضار کړی و. بل خو د امنیتي سکتور په نننۍ غونډه کې د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال یاسین زیا وویل چې په لغمان، لوګر، کندهار، هلمند او یو شمیر نور ولایتونو کې وسلوالو ته درانه تلفات اوښتي او د القاعده شبکې مهم غړي هم نیول شوي دي. نوموړي د لغمان د امنیتي وضعیت په اړه وویل چې لا هم په دغه ولایت کې عملیات روان دي او مهترلام کې بیا امنیتي ستونزه نشته.
موږ هلمند یو چې ژر تر ژره عملیات پای ته ورسیږي او خلک خپل کورونو ته ستانه شي. کوم اندېښنې چې د مهترلام په اړه موجودې وي هغه لمنځه تللي.
په دغه خبری کانفرنس کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر طالبانو غږ وکړ چې د جګړې پر ځای د مذاکرې میز ته کښېني. حمدالله محب د استنبول غونډې په اړه وویل چې افغان حکومت د ناستې ته چمتو دی، د افغان دولت د سولې مرکچي پلاوی په دوحه کې دی او په ټوله کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سولې او مذاکرې پلوی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبرې مجله وري. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د غوڅ ملاتړ د ماموریت یو لوی اډه دغه وزارت وسپارل شو. د دې وزارت ویاند روح الله احمدزی ازادي راډیو ته ویل چې دا اډه په نوي کابل کې د چې مخکې لدی پکې په زرګونو بهرني ځواکونو میشتو. تفصیل په دې راپور کې وري.
افغان امنیتی ځواکونو ته د بهرنیو ځواکونو د اډو سپارل ادامه لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي د بهرنیو ځواکونو یو اډه چې په نوي کابل کې و د جمعې په ورځ افغان ځواکونو ته وسپارل شو. دغه وزارت وایان روح الله احمدزی ازادی راډیو ته وویل د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوس ملاتړ ماموریت په دغه مهم اړه کې زورګونه بهرنی ځواکونه میشت. ښاغلی احمدزی وویل افغان ځواکونو ته د دغه اړې سپارل د افغانستان د بهرنی ځواکونو د وتلو د پروګرام یوه برخه ده. د ده په خبره د بهرنی ځواکونو اړې یوه له بلې پسې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي. د وویل دا لړۍ به ډېر ژر پای ته ورسیږي او د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونه به د مستحکمو اډو له کموالي سره مخ نه شي.
پرون د کابل نوې پوځي کمپ په رسمي توګه دفاع وزارت ته وسپارل شو. په دې کمپ کې په زورګونو بهرني ځواکونه میشت وچی د ناټو په چوکاټ کې د افغانانو د امنیت تامینولو او له تروریزم سره د مبارزې په برخه فعالیت کوي. د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه په ځانګړي ډول دفاع وزارت پرون د کمپ تسلیم شو چی ورسته لدی به کنټرول مکسروي.
خاغلی احمدزی وویل د دې او داسې نورو کمپونو له سپارلو سره به افغان ځواکونو ته د یو میلیارد ډالرو په ارزښت تجهیزات هم افغانستان ته وسپارل شي چې د دې کار لپاره د دواړو لورو لخوا یوه کمیټه ګمارل شوې ده. د امریکای د تصمیم له مخې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د مې د میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوي او دا لړۍ به د سپتمبر تر 13 پورې ادامه ولري. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتو سره سم افغان ځواکونو ته د هغو د کمپونو سپارل هم پیل شوي دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځني چپا 12:00 په ټول افغانستان کې
د افغانستان د امیر وختي وزارت د کورونا وایروس د نوي چپې د کنټرول لپاره په شپاړو ولایتونو کې د شونځیو په هنتونو او شونیزو مرکزونو د تړل کېدو اعلان وکړ. دغه وزارت چارواکي وایي په دې وروستیو کې په کورونا وایروس ته اخته کسانو پیښې زیاتې شوې دي، نو ځکه دوی د پریکړې ته اړ شول. د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو چارواکو د امیر وختي وزارت دغه پریکړه منلې او ویلي دي چې د خبرګولې له اتمې نیټې به د دوو اونیو لپاره په یادو شپاړو ولایتونو کې ټول شونځي پوهنتونونه او شونیز مرکزونه تړلې وي. تفصیل په دې راپور کې وایي
د افغانستان د امیر وختي وزارت د پلازمېنې کابل په ګډون په 14 ولایتونو کې د دوه اونیو لپاره ټول کوانځي په هنتونو او خوانیز مرکزونه تړل اعلان کړل. دغه وزارت چارواکي وایي دا پریکړه د کورونا وایروس د نوې څپې د پراختیا د مخنیوي لپاره کړې ده. دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د شنبه په ورځ په کابل کې د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت له چارواکو سره یوې ګډې خبري غونډې ته وویل
شما درک ندارین
مونتا ویل کیږي چې تاسو درک نه لرئ. اقتصادي نظام او د ټولنې وضعیت د ستونزو سره مخ کوي، خو ټولنیز واټن حتی اقل تر شپیتو یا اویا سلنې خلک خوندي ساتي. دا یو اصل دی. نیوکه کیږي چې تاسو پیغام نه دی بدل کړی، خو کله چې ګواخی او دی او حلاره هم هماغه شان ده، مونږ څنګه کولای شو چې په دې اړه بې غور
اوسو؟ بي تفاوت وشه.
روغتیا وزارت په کابل، غزنی، هلمند، کندهار، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پروان، میدان وردګ، پنجشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، کندوز او نیمروز ولایتونو کې د دې پریکړې د پلي کېدو خبره کړې ده. د وزارت په دې اړه پیو خبره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د کورونا وایروس وضعیت جدي او د اندېښنې وړ بللای دی. د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو چارواکو او د ازموینې ملي ادارې د امیر وختي وزارت دغه پریکړه منلې او ویلي دي چې د خبرګولې له اتمې نیټې به د دوه اونیو لپاره په یاد 14 ولایتونو کې ټول خوانځي په هنتونونو او خوانیز مرکزونه تړلې وي. د لوړو زده کړو وزارت دا هم ویلي چې د کابل د کانکور ازموینې ګډونوال دي د بایومټریک پروسې د ترسره کولو لپاره تر بل اعلان دی په تاسو مسی. په دې خبری کانفرنس کې د پوهنې وزارت سرپرست وزیر رنگینه حمیدی او د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر هم ګډون کړای و. میرمن حمیدی وویل
دا د ژوند او د مرګ مسله ده، او من هیڅ مسول د وزارت معرف چې زموږ څه په ملینور اولادونه مکتبو ته راځي، استادان محترم راځي، زموږ وظیفه ده چې پیشنهاد چې وزارت ساتامه موږ ته وړاندې کوي، موږ مجبوري چې داغه ملاتړ وکړو او همکاري ورسره وکړو.
د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر بیا ټینګار وکړ چې په پاتې نورو ولایتونو کې د پخوانځو او پانتونونو کې روغتیایي تدابیر په جدي ډول ونیول سي.
موږ د لوړو زده کړو وزارت اړوند ټولو ادارو پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته لارښوونه کړې چې د روغتیا وزارت د لارښوونو پر بنسټ ټولې وقایوي سپارښتنې مراعات کړي.
خو په کابل کې یو شمېر زده کوونکي او محصلین اندېښمن دي چې بیا به درسي سیستم ګډوډ او دوی به اغېزمن سي. د غازی علي لیسې زده کوونکي میلاد ازادي راډیو ته وویل
که چه هم دی وضعیت د کرونا جدی ده، نو موږ په تیر کال کې موږ وخت ځای سه په قرنطین کې، او فکر نه کوم چې په دوه هفتو کې چې کرونا ویروس دوی کنټرول وسی کړی او د موږ درسونه هسې خو وخت بیا هم ضایعېږي.
د کابل ښار بل اوسیدونکی او د یو خصوصي پوهنتون محصل نثار احمد صافی هم ورته نظر لري.
د عامې روغتیا وزارت دغه پرېکړه زه خپله ښه نه احساسوم، په دې خاطر چې باید دغه د کرونا لپاره چې کوم تدابیر په نظر کې نیول شوي هغه باید عملي شي. ماسک دی، باید دغه کوم محصلین چې دي یا کوم متعلمین چې دي مکاتبو، نو دغه چې په ځان باندې عملي کړي، نو باید دا خبرې کړنه ده چې په اوس وختو کې درسونو ته رخصت ورکړل شي، پوهنتونونه مکاتب دې وتړل شي. دا په دې خاطر چې دلته د شاګردانو او د متعلمینو وخت ضایع کیږي.
د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې کابل ښاروالۍ د کرونا ویروس د خپراوي د مخنیوي لپاره د دواونو لپاره د ودونو د سالونونو پرې ظرف هم بندیز لګولای و. د افغانستان د امنیت وزارت په داسې وخت کې دا پریکړه اعلان وی چې د یاد وزارت د معلوماتو لمخې 13 ورځې د 3800 مشکوک کسانو ټیسټونه سوي و چې له دې شمیره 900 واه ټیسټونه مثبت تشخیص سوي دي. د دغه وزارت مسولینو په خبره دا په هیواد کې د کورونا وایروس د خبرېدو لپاره تر دې دمه د پیښو تر ټولو د ثبت لوړه کچه خي. د دغه وزارت د چارواکو په خبره په افغانستان کې د کورونا وایروس د خبرېدو لپاره تر اوسه ل 10000 زیات کسان په دغه وایروس اخته سوي او تر 2800 پورې کسان یې لامل مرسویدی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایی
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
د ازادي رادیو پښتو ماښامنۍ خبري مجلد دوستان وړاندې په خبرونه کې نو راپورونه هم لرو. اوس به روزګان ته ورسم. په روزګان ولایت کې ولسی خلکو ته ویلوې غونډې پر مهال د سولې او اوربند غوښتنه وکړه. د دغو کسانو شمیر چې سلګونو ته رسیدې نن د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د احمد شاه بابا عبدالی په تالار کې سره غونډ شوی و او د جګړې پر شکل لورې ژغ وکړي چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او سولې دی وکړي. په دې غونډه کې د ترین کوټ ترڅنګ د ولسوالۍ خلکو هم ګډون کړی و. لسی می زموږ همکار پرې راپور لري.
د سولې اوربند د ژغونه د اورزګان ولایت د جګړه ځپلو دي چې د سولې په نوم یې د یوې جوړې سوې غونډې پر مهال په دغه لویه غونډه کې چې د ګډون کوونکو شمیرې سلګونه ته رسېدی د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې جوړه سوې وه. د غونډې پیل په همدې ژغونو وسو. موږ له جګړې ستړي یو او سوله غواړو. دغه غونډه کې قومي مخورو، مدني فعالینو، ځوانانو، دینی علماو او ښځو ونډه اخیستې وه او د جګړې پر شکل لورو یې غږ وکړ چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپل منځونو کې سوله وکړي.
ای طالبو، ای حکومت، زموږ غږ ونه اوري، د دې ملت اواز ونه اوري، د دې کندو اجتماعو جوړا او ته ولې نه ګوري چې بس ته د خدای په خاطر، د رسول الله په خاطر نور دا جنگ ته خاتمه ورکو.
زوام دا خدای تعالی وای دا موږ ته سره ورونه وي، دا ستا ورونه دي، یو ورور دلته ناست دی، یو ورور هلته ناست دی. دا ما وای دا اوس زمینه د غوی درته مساعده ده اوربند وکه.
دینی علماو چې هم په یاد غونډه کې ګډون کړی وو په افغانستان کې اوسنۍ جګړه د اسلام له نظره ناروا ورو روزنه یاد کړه. د دې غونډې ورستی برخه د سولې په تړاو ترانو او شیرونو ته هم ځنګړې سی وو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوسمه نړیواله موضوع په هند کې د کورونا دوهمې څپې د دې هیواد د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. دغه هیواد هڅه کوي چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه مرسته ترلاسه کړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم په دې اړه د امریکا د مرستې په اړه چمتووالی ښودلی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې هند خپل 400 میلیون وګړو د واکسینولو په برخه کې لستونزو سره مخامخ دی، د امریکا متحده ایالاتونو او هند شمنه وکړه چې په ګډه به د کووید 19 وبا پر ضد کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون جمعه وویل واشنگتن غواړي ډاډه شي چې هند له کرونا وایرس سره په مبارزه کې مرستې ته اړتیا لري. بلینکن چې د هند له بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره یو ځای خبرې کولې وویل د کووید 19 په لومړیو ورځو کې هند د امریکا له متحدو ایالاتونو سره مرستې ته چمتو و. اوس موږ غواړو چې ډاډ ورکړو چې له هند سره مرستې ته حاضر یو. د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر چې له یوې اونۍ راهیسې په امریکا کې دی هڅه کوي په خپل هیواد کې د کرونا وبا د دوهمې څپې په ترڅ کې د امریکا مرسته ترلاسه کړي. جی شنکر وویل هند په اوسنیو سختو شیبو کې د امریکا له مرستو کلک ملاتړ او پیوستون څخه خوشحاله دی. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرو سره سم په هند کې د کرونا وایرس تر 20 میلیونه زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې او تر 3,00,000 ډیر نور مړه شوي دي. په هند کې له امریکا وروسته تر ټولو ډیر کسان په کرونا وبا مړه شوي دي، خو په هند کې په کرونا وبا د اخته شویو کسانو او ورڅخه د مړینو د شمیر په اړه ویل کیږي چې شاید تر دې ډیر وي. په امریکا کې تر نیمایي زیات بالغان د کرونا وایرس پر ضد واکسین شوي او له همدې کبله په دغه هیواد کې وضعیت عادي شوی دی. په همدې منځ کې بریتانیا پرون د کرونا پر ضد یو بل واکسین ته د تطبیق اجازه ورکړه. په بریتانیا کې دې واکسین ته په داسې وخت کې اجازه ورکړل شوه چې د کرونا د نویو بڼو په اړه په تیره بیا د هغې یوې چې په هند کې خپره شوې ده اندېښنې زیاتې شوې دي. د بریتانیا په سلو کې 850 وګړو تر اوسه پورې د کرونا لشته لږه یو ډوز واکسین کړی دی، خو په سلو کې 15 وګړو یې دوه ډوزا یا بشپړ واکسین کړی دی.
د نړۍ یا عالم تر ټولو لوی برخه یو تور ماده تشکیلوي. دا توروالی موږ لمځ کې نسولې د لای خو ساينس پوهانو د دې ماده یو خورا ستره نقشه چمتو کړې ده. نور په دې راپور کې
ساینس پوهانو د نړۍ د تورې مادې تر ټولو ستره نقشه خبره کړه. دا نقشه د اسمان د جنوبي نیمایي څلورمه برخه رانغاړي. د سکای نیوز د راپور لمخې څېړونکي وایي تیاره یا توره ماده چې لمځکې څخه نشکاري د نړۍ په سلو کې اتیا برخه تشکیلوي. ساینس پوهانو په یوه نړیواله پروژه کې د دې تیاره مادې یا ډي ای اس نوې نقشه جوړه کړې ده. دوی وایي چې د څېړنو په لړ کې له لیري کهکشانونو څخه مځکې ته د وړانګو د انحراف د څرنګوالي جاج اخیستی دی، ځکه چې د تیاره مادې وجود هغه وړانګې کشوي چې زموږ خوا ته راځي. دوی د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس په مرسته معلومات څېړلي چې ورڅخه یوه نقشه جوړه کړي. په دې پروژه کې نږدې 30 میلیونه کهکشانونه څېړل شوي دي. دا پروژه د لندن کالج د څېړونکو په مشرۍ تطبیق شوې ده. د دې څېړنې سر څېړونکی نیال جیفری وایي په نړۍ یا عالم کې ډېره موجوده ماده تیاره ماده ده. د اسمان خورا لویه برخه د شپې په شان تکه تیاره ده.
او دا هم د ژوند رنګونه.
دا ژوند رنګونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه عبدالمالک دو کنړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ دو مانو د کلی اوسیدونکی یم. منګه دغه کاروبار دی چې دا 15 میاشتې کېږي زارن چلو او دغه نمخ کې وظیفه کې وظیفه نار چرالو به تم زارن جو اغسنو خدای الحمدلله کاروبار هم خده او بده به شکر وباسو. منګه دغه
څه کار دی کاو مخ کې څه وظیفه دی
وظیفه مخ کې اردو کې ما
څو کال دی اردو
څلور کال مې وکړ
ان داخده کاغه خوده
نو بس ده بان شکر وباسو چې بس هغه کوم خپل هڅه وکړه خپل وطن خدمت هم وکاو هغه نه روسه کور کې لګ مشکلات د خاطر نن زارن جوغ سوز د خپل کاروبار روان کړل ده. بده شکر وباسو.
او تعلیم دې کړې؟
تعلیم نه تعلیم نه کړې.
او څو کسانې کورنۍ کې؟
اره وی دغه تل سپور شو خو.
او څومره روپۍ د ورځې ګټې تقریبا؟
نو بس هغه ورځ په برخه شکر ده 300 400 500 پورې سلو پورې دغه نه پیدا کی
خودیم گزاره کی
او
بچی لري
او
وی باندې تعلیم هڅه کې کړه
ان شاء الله ان شاء الله ول نه ول نه موږ خپل پته لګیدل د خپل سخت تنګونو ول پاغو به تعلیم کوو.
دوستانو مننه کوم چې د نن ورځې خبرونه مو تر دې ځای را سره واوریدلې. د دې ورځې د پاره مو پښتو خبري مجله هم دومره و. د دې مجله سید سمي اباستر تړه نکوي.